طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د خوانیس پروگرام د دولسمې دورې ګرانو محصلینو په همدې هیله یم چې تاسو به ټول روغ او جوړ یاست. دا د تاسو لپاره د طبی زده کړې د پروگرام په دوام یو بل درسي خپرونه وړاندې کیږي. ګرانو محصلینو، پنن پروگرام کې د ډایریا لپاره بشپړا درملنه وایو. په تیرو پروگرامونو کې د ډایریا په اړه غږیدلې یو. ډایریا یا نس ناستای چې اسهال هم ورته وایي، تعریف مې کړی راي. علتونه مې وښودل چې دوه ډوله علتونه لري. یوه ډله انتنی علتونه دي، بله ډله غیر انتنی علتونه دي. د دې ترڅنګ په نښو نښانو باندې خبرې کړې دي، تشخیص باندې مخابرې کړې دي، درملنه باندې مخابرې وکولې. په درملنه کې اوس نو څنګه اضافي غږیږو او بشپړه درملنه زده کوو. راځئ د کتاب اوه څلوېښتمه صفحه پیدا کړئ. په اوه څلوېښتمه صفحه کې لیکل شوي دي د اسهال هر اړخیزه او پوره درملنه. ګوري، موږ اسهال وایو یا د اسهال په اړه غږیږو، د اسهال اړوند درملنه هم زده کوو. بشپړه درملنه په دې معنی چې فرضاً کوم مواد یا کوم درمل چې په دې ناروغي کې استفاده کیږي، لکه وارث محلول پکې استفاده کیږي، لکه نارمل سالاین یا سیرومونه پکې استفاده کیږي، تر څنګ د بکټریاو ضد درمل پکې استفاده کیږي، دا درمل څومره وخت کې په کوم ډوز سره ورکړو، دې ته بشپړه درملنه وایي. د درملنې ټوله تشریح غواړم. یوه موضوع چې لږ څه ناڅه مهمه ده، لږ وضاحت ورکړم. تر دې دمه موږ د ناروغیو درملنه وایو، او د نسخې په برخه کې ستاسو لپاره په راتلونکي کې لنډې سپارښتنې لرم. یعنی په ډیر کم وخت کې به تاسو ته د نسخه لیکنه هغه ترتیب هم در زده کړو چې په کومې طریقې سره نسخه لیکل کیږي. یعنی اوس وخت کې تاسو ګورئ د یوې ناروغۍ لپاره درملنه زده کوئ. اصلا هغه درمل چې موږ یې په درملنه کې وایو، هغه د نسخه په کاغذ باندې لیکل کیږي، دې ته نسخه وایي. نسخه معمولا یو طرف د ساين او سیمپټومس لپاره، اغه نخې نخانه چې ناروغي لري د غل لپاره ځنګړی شوی وي. ناروغ فیور لري، ناروغ باډي ایک لري، د بدن درد لري، ناروغ ډایریا لري، دا شان په نسخه کې لیکل کیږي، خو چپ اڑخ کې ورته ځای ورکړل شوی وي. او په خي اڑخ کې پرسکرپشن، یعنی اغه درملنه چې یاغه درمل چې ډاکټر یې توصیه کوي، هغه درمل په ترتیب سره لیکل کیږي. په اړه ما ځورېږي کله چې موږ ټول درمل، البته کله چې موږ ټول درمل ووایو، ناروغۍ ووایو، له هغې وروسته د نسخې موضوع راپیلو. ښه، نو راځئ د اسهال هر اړخیزه او پوره درملنه دغه درس پیلو. لومړی د بدن د اوبو او مالګې بیرته رسونې لپاره په دې باندې غږیږو. ګورئ، په درملنه کې تر ټولو لومړی دا کار کیږي چې د بدن اوبه او مالګې دا بیرته باید ناروغ ته ورسو. که اوبه یې ضایع وي باید اوبه ورته پوره کړو، که مالګې ضایع وي باید مالګې ورته پوره کړو. نو څه کوو؟ ګورې، لاندې لیکل شوي ناروغ ته او آر ایس ورکوو. ګورې لیکل شوي دي، بیا یې وایم، د بدن د اوبو او مالګې بیرته رسونې لپاره ناروغ ته او آر ایس ورکوو. څه ورته ورکوو؟ او آر ایس. د او آر ایس د محلول سره یا د دې سره مخکې له مخکې بلد شوي لیکل شوي دي اورال ریهایډریشن سلوشن. او آر ایس د کومو کلمو مخفف توري دي؟ اورال ریهایډریشن سلوشن. اورال د خولې لیلارې د خولې اړوند، ریهایډریشن دوباره اوبه ورکول، سلوشن محلول ته ویل کی. داسې یو محلول چې د خولې لیلارې اوبه پوره کوي. ډوز لیکل شوی دی د وزن او د اوبو کمښت مطابق، یعنی په څومره ډوز سره وزن ته ګورو. دغه کس چې دی کوم کس چې د اسهال سره مخ دی، څومره وزن لري یا څومره باډي لري او څومره اوبه ضایع کړي دا ورته پام کې نیسو. لاندې مو د ماشومانو لپاره د لویانو لپاره دغه وضع کړي دي. ګورئ لیکلي دي د ماشومانو لپاره د 500 نه تر 1000 ملي پر کې جی، یعنی کیلو ګرام، په 4 نه تر 6 ساعتونو کې ورته ورکوو. ګورئ د ماشومانو لپاره د 500 نه تر 1000 ملي پر کیلو ګرام. د دې هدف څه دی؟ هدف باندې ځانونه پوه کړئ. فرضاً ماشومان دي 2 کلونو 3 کلونو 4 کلونو، هر څومره وزن چې ولري هغه په نظر کې نیسو، او 500 ملي په 1 کیلوګرام ورته حساب کړئ. که ډیر ورته ورکوي، فرضاً یو ماشوم د ډیر اسهال لري، نو بیا 100 ملي په 1 کیلو باندې ورکړئ. لږ فکر وکړئ، ورک نه شئ. ګورئ د 500 او 1000 ترمنځ د یو انټروال شو. که اړتیا ډیره وه 1000 کیلو، البته 1000 ملي ورته ورکړئ. که اړتیا کمه وه 500 ملي، که متوسطه اړتیا وه 80 ملي یا 50 یا 90 ملي، نو دومره د محلول باید ورکړل شي. ګورئ 1000 ملي 1 لیټر کې، 1000 ملي 1 لیټر کې، نو 1000 ملي د ډیره کم اندازه ده، یا 500 ملي د هغې نیمایي اندازه ده. د 500 ملي یو مثال زه درکوم د دې لپاره چې ستاسو ذهن د ملي په اندازه باندې خلاص شي. دغه سرنجونو کې یو ډیر کوچني سرنجونه دي چې هغه 15 ملي دي، یو د هغې نه لږ غټ دي چې ډیر استعمال لري هغه 10 ملي دي. 500 ملي یعنی 10 سرنجه کېږي. دومره دا محلول، خدا محلول د خولې لاره ورکول کیږي. زما هدف دا دی چې د ملي سره لږ بلد شي. 1000 ملي 1 لیټر کې. اوس نو ګورئ داسې فکر ونه کړئ چې ماشوم ته موږ 500 ملي ورکوو یوازې یا 1000 ملي ورته ورکوو. دلته نو هدف دا دی چې په 1 کیلوګرام باندې دومره ورکوو. که یو ماشوم، فرضاً زه یو مثال ورکوم، یو ماشوم دی 10 کیلو وزن لري. څومره وزن لري؟ 10 کیلو. فرضاً د 2-3 کلونو ماشوم دی، 10 کیلو وزن لري. نو 10 کیلو دانو په 100 کې ضربیږي. که ډېر شدید اسهال لري په 100 کې ضربیږي. 10 ضرب 100 1000 ملي، یعنی د ماشوم ته 1000 ملي ورکول کیږي. موږ خو 1000 ملي په 1 کیلو باندې ورکوو. دا چې 10 کیلو دی نو 1000 ملي ماشوم ته ورکول کیږي. یا یو بل نفر دی، فرضاً هغه ماشوم 15 کیلو وزن لري، ته ورته محلول ورکوي او سخت قصب هغه لري، اسهال لري. نو کله چې سخت اسهال لري، نو د دې لپاره موږ فرضاً په 1 کیلو باندې 1000 ملي ورکوو، په 500 باندې به 1500 ملي ورکړئ، یعنی نیم لیټر به په 2 ساعتونو کې ورکړئ، د 4 نه تر 6 ساعتونو کې. اسانه موضوع ده، هله د پرپو بوي د لویانو لپاره کوم کار کو د ارتیا مطابق د وارث محلول ورکو یعنی څومره چې ښه لای شي ارتیا څومره چې اشتها ورته لري څومره چې وب کمی وي خپل پويږي لویان د وبد وڅکي په اصطلاح د پوړې د وڅکي لیکل شوی دی د شدید ڈی ہائیڈریشن لپارا د رگ لیلارے میات ورکو کچھر شدید ڈی ہائیڈریشن وا ڈی ہائیڈریشن سمانا یعنی اوبه کامی شوی شارٹیج آف واٹر ورته ویل کی دی اوبه کامخت نو د رگ لیلارے میات باید ورکو دی اوبه کامخت د ڈیریا پر محال یا د نسناستی پر محال ډیر رمیست کی خا د شدید ڈی ہائیڈریشن لپارا د رگ لیلارے میات ورکو لکه نارمل سالائن سیروم ورته ورکو نارمل سالائن یا رینگر لکٹیٹ ورته ورکو د سیرومونو په تړاو تاسو راتلونکي کې یو ځای پوهوم ځینې موضوعات ما یو ځای پرې ایښي دي د دې لپاره چې هغه په یو ځای ټول سره راټول کړم نور تاسو ته ځای ځای د سیروم په هکله معلومات درکړل شوي دي فرزن نارمل سالائن موږ ورته په ناسناستی کې ورکولای شو او تر څنګ یې رینګر لاکټیټ ورته ورکولای شو ځینې نور سیرومونه مشته لکه ډیکسټروز یا یوازې رینګر د ټول سیرومونه راتلونکي کې پیژنو ښه د دې موضوع خلاصه کوم د اسهال د درملنې پر مهال یو ناروغ راوړل کیږي فرزن هغه په کټ باندې یا په بستر باندې سمول کیږي شدید اسهال لري د دې لپاره چې اوبه ځای شوی دی لومړی باید ورته اوبه ورسو مایات ورته ورسو داسې مایات ورته انتخاب کړو چې په هغې کې دغه نور منرالونه هم وي مالګې هم پکې وي لکه وارس وارس ګورې ډېره فایده لري وارس ګورې مخکې لی دی چې موږ انټي بیوټیک ورکړو د ناس ناسي نور درمل ورکړو لومړی ناروغ ته موږ کوم کار ترسره کړو لومړی ناروغ ته موږ همدغه وارس ورکو او آر ایس څه ډول ورکو ناروغ ګورو که چیرې وزن کم و تر څنګ یې ناروغي ډېره شدیده نه وه اسهال یې ډېر نه و نو په انټروال کې کمه اندازه یا کمه برخه ټاکو که چیرې شدید حالت و په انټروال کې لویه برخه ټاکو د دې مفهوم څه د ګورې ورک نه شئ موږ انټروال ویلو چې وارس ناروغانو ته د 50 نه تر 100 ملی پر کې جی ورکو د دې هدف دا ده چې 50 ملی ورته ورکړي په یو کیلوګرام وزن باندې یا 100 کیلو ورکړي په یو کیلوګرام وزن باندې اوس کا ناروغ ډېر چاغو بډی غټه وا او تر څنګ یې بل ستونزه دا وه البته چې اسهال ډېر تیز و یا سخت و نو موږ په دغه 50 نه تر 100 کې دا لوړه فیصدي موږ ورته ټاکو فرضاً 100 په یو کیلو باندې ورکو 100 ملی په یو کیلو باندې یا 90 ملی په یو کیلو باندې ورکو که چیرې د ماشوم وزن کم و یا د دوی وزن تر څنګ هغه اسهال هم کم و نو موږ ورته مایعات کم ورکو فرضاً 50 ملی په یو کیلو ګرام باندې ورکو یا 70 ملی یا 80 ملی نو هیله ده دغه انټروال باندې پوه شوی اوس یو ماشوم د هغې ته موږ وارث ورکو نو د هغې وزن فرضاً هغه تلل کیږي په کلینیکونو کې تل شته وي هغه تلل کیږي یا د سترګو له نظره هم معلومیږي چې فرضاً دغه ماشوم څومره وزن لري که چیرې فرضاً 8 کیلو او سخت قبضیت یې په 100 کې ضرب کړی 8 ضرب 100 800 یعنی 800 ملی تقریبا څه کم 1 لیټر کیږي دغه مایات ورته ورکو په څومره وخت کې د څلور نه تر شپږو ساعتونو کې اوس که یو لوی کس و هغې ته دغه محلول جوړوو او دا محلول ورته تر هغې ورکوو څومره چې هغه ناروغ څښلی شي یعنی په هغې باندې نه بوج کیږي په هغې باندې نه زیاتیږي او دا ورته ګټه لري ښه د شدید اسهال پر مهال مو کوم کار تر سره کو یا کچره شدید اسهال او سخت ډی هایډریشن رامنځته شو د بدن د اوبو کمښت فشار ډیر کته شوی او ناروغ وای چې په سترګو مې تور شپه راځي، خوله یې وچیږي، نو په دې حالت کې سیرومونه ورکوو. نارمل سالاین سیروم ورته ورکوو یا رینګر لکټیټ. ناروغ بدن ته ګورو څومره غټ دی، څومره کوچنی دی. که چیرې باډي ډیره غټه وه، ډیر لوی کس و، نو زر میلی سیروم ورته ورکوو چې هغه یو لیټر کې. که چیرې څناڅه باډي کوچنی وه، وزن یې کم و، نو 1500 میلی هغه د اړتیا له مخې موږ معلومو. دوهم د باکټریا ضد درمل ورته ورکوو. د باکټریا ضد درمل اوبه او مالګه ورته ورسېده. دوهم قدم کې کوم کار کوو؟ اوس نو سبب پیدا کوو او د سبب اړون درملنه کوو. معمولا په افغانستان کې تر ډیره پورې چې نسناسی رامنځته کیږي د باکټریاو په واسطه دی، یعنی په لوړه فیصدي نسناستی د باکټریاو له امله رامنځته کیږي. نو د باکټریا ضد درمل لکه لیکل شوی ګورئ، دوهم د باکټریا ضد درمل سیفرو فلوکساسین ورځ کې 2 ځله 15 ورځو لپاره، سهار او ماښام سیپرو فلوکساسین درمل ورته ورکوو. انټي بیوټیک دی یا ځینې وخت ورته فلاجیل ورکوو. فلاجیل اصلا میټرونډازول دی. میټرونډازول یا فلاجیل دام په نسناست یا اسهال کې ورکول کیږي د کولمو اړوند بکټریاوې داخلې مینځ وړي. فلاجیل معمولا هغه بکټریاوې په ښه ډول مینځ وړي چې هغه په پټو ځایونو کې وي او هلته اکسیجن نه وي. فرضاً کولمو کې اکسیجن نه وي یا د غاښونو په زخمونو کې هغه ژور وي، هلته اکسیجن نه وي. یا فرضاً یو نفر دی په لاس او پښه کې اغذیه تللی دی او نمی پیدا کړی دی، تر څنګ یې بکټریاوې پکې مداخله کړې ده. په دې ډول زخمونو کې چې پټ زخمونه وي، ژور زخمونه وي، په دې کې چې کومې بکټریاوې دي هغه آن ایروبیک بکټریاوې دي. آن ایروبیک بکټریاوې هغه بکټریاوې دي چې هغه اکسیجن ته اړتیا نه لري، غیر هوازی بکټریاوې. نو دغه بکټریاوې د چا په واسطه خېلې مینځه ځي؟ د میټرونډازول په واسطه یا د فلاجیل په واسطه خېلې مینځه ځي. ښه، فلاجیل ورځ کې 3 ځله ورته ورکوو د 2 ورځو لپاره. ورځ کې 2 ځله؟ 3 ځله د 2 ورځو لپاره درملنه کوو. ځینې کسان د فلاجیل درمل استفاده کوي. ګورئ، دا ډېره مهمه نقطه ده. یوازې یوه ورځ استفاده کړي یا 2 ورځې، نور وایي روغ شو، هغه میکروب یا بکټریا څه ناڅه کمزوري شي خو په مکمل ډول له منځه نه وي تللي. د درمل خو داسې یو مثال لري، فرضاً لکه یو مار دی، یو مار په یوه کوټه کې یو مار پیدا شو، یو نفر راځي په لاخته باندې وهي، یو وار یې ووهي، بیا یې ووهي، مار یوازې غلی شي، او که بیا یې ووهي لږ څه ناڅه زخمي نورم شي، که بیا یې ووهي لږ ډیر زخمي شي او د تګ نه ولویږي، او که بیا یې سخت ووهي هغې وروسته مړ شي. د درمل هم داسې دي، که یو وار یې واچوې یا یو وار یې وخورې لږ څه ناڅه تاثیر کوي، بیا یې وخورې، یعنې هغه کوم درمل چې درته په 2 ورځو کې ښودل شي، فرضاً یو درمل درته ویل شوی دی چې په 4 ورځو کې دا درمل باید استفاده شي، که ته 2 ورځې وخورې یا 3 ورځې وخورې، نو یوازې څه ناڅه هغه بکټریاوې کمزوري شي خو له منځه نه وي تللي. کټ مټ لکه ما چې کوم مثال ورکړ، باید له منځه یوسو. کله چې له منځه ولاړې شي بیا د ناروغۍ نه رامنځته کیږي. زموږ په ټولنه کې ډیری وخت چې ناروغانو ته درمل توصیه شي، ورکړل شي، یوازې لومړی 2 ورځې استفاده کړي، وروسته وایي زه اوس ښه شوم. حتی دا خبره هم کوي چې فلانای ډاکټر ډیر لایق ډاکټر دی، ما ته داسې ګولۍ راکړې وې، داسې درمل یې راکړې وو چې یوازې یوه ګولۍ مې چې واچوله، دوه ګولۍ نورې ښه کړم، هلته مې واچولې، ګولۍ مې نورې پرېښودې، الماری کې مې پرېښوې. نو هدف دا دی چې په دې برخه کې باید ناروغانو ته توصیه وشي چې کوم درمل چې ناروغانو ته ورکول کیږي هغه باید تر اخره پورې استفاده شي، خصوصا انټي بیوټیک، د بکټریا او د میکروبونو ضد درمل. د دردونو درمل دغه نو یوازې په هغه حالت کې استفاده کیږي په کوم وخت کې چې درد وي. یعنی دا ښه خبره ده چې دردونه د آرامېدو سره سره دغه درمل باید استفاده نشي. یعنی که دردونه آرام وي بیا د دردونو ګولۍ استفاده کیږي، د ستونزه پیدا کوي، د پښتورګو ستونزې پیدا کوي، د بدن لپاره خصوصا د معدې زخمونه پیدا کوي. نو د دردونو درمل د اړتیا پرته دغه استعمال ښه نه ده، خو نور درمل باید هغه کورس یې پوره شي، ځانګړی کورس چې په تیب کې څو ورځې فرضاً فلاجیل ګولۍ دریو نه تر البته د اوو ورځو لپاره، او هر ورځ باید درې ګولۍ استفاده شي. اوه ورځې فلاجیل ګولۍ خوړل کیږي او هر ورځ درې ګولۍ. لاندې یادونه لیکل شوې ده، وایروسي اظهال اکثره په خپله ښه کیږي، نو انټي بیوټیک یا انټي بیوټیکس ته اړتیا نه لري. وایروسونه خو اصلا انټي بیوټیک ته اړتیا نه لري، او وایروسي اظهال تر ډیره پورې په خپله ښه کیږي. دریم، د کولمو حرکت د کموالي لپاره ورته لوپرامایډ هم ورکولای شو. لوپرامایډ د کولمو حرکت کموي، دم ورته ورکوو. ډوز لیکل شوی د لوپرامایډ هر څلور نه تر شپږ ساعتونو کې تر شپاړس میلی ګرام په ورځ کې ورکولای شو. شپاړس میلی ګرامه ګولۍ دي، څلورو نه تر شپږو ساعتونو کې په دومره وخت کې ورته ورکوو. یعنی سهار چې استفاده کړې، غرمه بیا استفاده کولای شي، او مسخوتان ته بیا استفاده کولای شي. شپه ورځ کې درې ځلې راځي، شپږ ساعته تقریبا درې ځلې راځي، ځکه درې په شپه کې اتلس، یعنی کتلس ساعتونه شي، شپه ورځ بیا هم درې ګولۍ پکې استفاده کیدلی شي، درې نه زیاتې ګولۍ، خو تقریبي درې ګولۍ استفاده کیدلی شي په شپه ورځ کې. د لوپرامایډ په اړه به ووایو چې دا د کولمو حرکت هغه کموي. کله چې د کولمو حرکت کمیږي، نو د غایطه موادو څخه اوبه جذبیږي، او په کولمو کې غایطه مواد څه نه څه کلکیږي، او بالاخره د ډایریا مخنیوی کیږي. ښه، راځئ اته څلوېښته مسافر ته. دلته څو سپارښتنې لیکل شوي دي. پاته څلوېښتمه صفحه کې څو سپارښتنې لیکل شوې دي. دغه سپارښتنې د هغو کسانو لپاره دي چې اسهال لري یا ډایریا لري. د اسهال ناروغانو لپاره کوم سپارښتنې؟ لومړی، نرم ساده خواړه خوړل. دلته نو خصوصا هغه ناروغان چې د کولمو زخمونه لري او دوامدار اسهال لري، د دوی کولمې تقریبا زخمی شوی غوندې وي، د دې لپاره ورته نو کلک خواړه ډیر نه توصیه کوو. نرم ساده خواړه لکه مڼې، ایپل، بانانا، کیلې. ډیری وخت د نس ناستې ناروغانو ته کیلې توصیه کیږي، ځکه دا څه نه څه قبضیت غوندې رامنځته کوي. دوهم، د غوړ او مساله لرونکو خوړو کمول. د غوړو خوراک کمول او مساله لرون هغه خواړه چې مساله پکې زیاته وي، بریانی وریژې، ځینې چپس یا نور شیان. دریم، د لبنیاتو لږ استعمال تر څو ناراحتي کمه شي. لبنیات لکه شیدې، مستې، هغه څه چې د شیدو څخه لاسته راځي، د هغې کم استعمال، د دې لپاره چې د اسهال مخنیوی وشي. دغه شیان څه نه څه اظهار رامنځته کوي. ښه، دا هغه سپارښتنې دي چې د اسهال د ناروغانو لپاره کیږي. ګرانو محصلینو، د اسهال په هر اړخیزه درملنه کې څو مهمې نکتې وګورئ. د اوبو د کمښت او د مالګې د کمښت لپاره لومړی قدم اخیستل، چې هغه وارث ورکوو، که ډېر شدید اړتیا وه بیا موږ ورته نارمل سالاین ورکوو یا سیرومونه ورته ورکوو، د بکټریاو ضد درمل ورته ورکوو، او تر څنګ یې د کولمو د حرکت د کمولو لپاره لوپرامایډ ورکوو. اوس لپاره د درس همدومره بس وي. راځئ حاضری ورکړئ. نن ورځ پنځه ویشتمه درسي خپرونه وه. د پنځه ویشتمې درسي خپرونې لپاره د حاضرۍ توری د سي توری دی. پنځه ویشت شمېره پیدا کړئ، د سي توری دایره توره کړئ. تر بل پروګرام ما ته اجازه راکړئ. خاد اوسئ، علمو ملشا.
طبي زدکړي زدکړي
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.